نتانیاهو د خپل جنگي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتانیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت وو. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژبرتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیښ کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. دبدسل کې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مرسته محرک لیکو. نن خبرېږي چې د ورزګان ترینکوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپږ اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هیواد ته د سیاستوالو د ورستنې دو او بیا نیول کې دو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپل یو غم انګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولې. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپري سره چې نه سړي وروړه پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګای یا شوستانه مې سر ګردن هم نس بیخي تباو بربر چې مو مرده
وسو شپږ مې سکه هوادوال سرسری او ستي زخمیان سوي دي. تقریبا 8300 نیوز کورونا پوکلی او جزی پروگه ویجار سوی دی.
ده خلکو پر نارضایتی ده طالب مشرانو سر خلاصی دل ده معرف وزیر او چو نور چارواکوی اندیخنه خودلی چه په شاخرچه و دیر و دون و اقتدار که په مصروف پاتی که دو با ولست تا هیچ مخونه لرو.
صحابه کرام داز حکومت که ولی که وسی مشکو سوک با ارتلای نسوی ملاقات بی پمیاشتو با انتظار و ارت ملاقات نسوی پرسر کولی د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي.
ته په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زده کوم دا وانه د شک کوي چې په دې درس لکه تا خزو کوم نه ته دی ځګه کړه دا درس لکه روپې تعال
کوم. او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ د لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراج لاست وای
بیا هم ستړي مشي کڅه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه ورایا چونه وشوخو بل خو دغه سازمان له افغانستان د رای ورکولو حق لدی عمل واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو رئیس د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر ندی ورکړي د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سوه زره ډالر حق لوزیت نه داخل کړی خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري سچینې ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس دوه سوه زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کیدای شي د افغانستان تر څنګ اکوادور کوموروس سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي
په دغسې یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري دا به ډیره تاثیر ګزاره ونه اوسیږي متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 500 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي دولس زره کورونه ویجاړ دي او ټول ټال اتیا زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې بوټي او کاڼې پراته دي
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کیږي هغه د بغلان ولایت د شارجدي ولسوالۍ لکیانو سیمه ده چېر تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي له موږ سره پاتې شئ تاسو ته د اړوند معلومات درکړو
په کلي کې وروره مازدیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو با سیلاب راغی سیلاب سره هغه ګیری کړو نور مونږه د خپل کور نه سو وتای سر دا غیم جنہ کې خوله بامبو ته جیک سو خسیل راغی انډیواله مالونه حال ټول تباہ سو
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینی فقر بی وسی او اقتصادي ستونزو نخي لورای اخکاری سیلاب زپلو د خپل کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل یو څوک چې د مخام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوی کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي د دوی په څیرو ناهیلي لورا یا څیورې غوړولی دوی وایي مرستندوی بنسټونه دی ورسره د سرپناه په جوړولو کې مرسته وکړي
د ډوډۍ د فراق پیسې نشته چې موږ ډوډۍ وخورو دا کور به څنګه جوړ شي په کومه پیسې به جوړ شي د کومه کار څخه وبو وړي د لاړل تباسو یې چینسته دي
یاره مکتب خو یو مکتب جماعت پاته د نور فرص هم د لاسه ورکړي دي ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي علاقه هیڅ شو واسم میم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شل لرم دغه یو کور لره دام هم د مې
زموږ د مستند انزور پای خوده وی جوړی ویجاړی د وحشت پیل د غسیما په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړي ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما از لنگ سیل برس زمین در خانه خود تازه مروسی هم کردیم و سالی کلیم رو بردگیست یک پرده یادگاهی از من مانده یک ساعت یک قرآن کریم قرآن شریف مانده دیگه هیچ چیز به من وجود رو ماندگی نیست کل و سالی هم رو سیل بردگی است یک خود باقی مانده خود
د کلی منست داخلی گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاستمی د لومړی ځل دی چې بی صاحب کور ته پرته له اجازې ننوزم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دې هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته ما یعنی میزد همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاج کنیم دیگه چیزی زندگی در ما نمانده دیگه ای از شوشتن هم نیست از بردن هم نیست بیخی تباه و برباد چیدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یا که را زیاد مریضا را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هسته که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهادهای هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنن.
بلخوا پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونا په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغېزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپناه شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحیدالله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطنه شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادا کړی ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړین کړي که هر څه هم کړي خو تاسو بخنه کړي تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ بیا خو نو هسې وایي هسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې چې مونږه صلح ده مونږه دا دي مونږه معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسئ، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځورئ، معافي دې ته وایي دا معافي ده دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادا کړی و چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجن ثابتوي.
دا د عواقب به ډېر بد وي، داسې نه شي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي.
او بله غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استازي او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوسې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاست هم باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید صادق وو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو، څوک به ورتلی نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مې راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویکه، خو شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځه کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځه کړي، خدای دې په دې ښځه کوه مکه، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده، خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته دی ډلې د القاعده شبکې مخکنی مشر ایمن نو زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو ځای ورکولو او مالی ملاتړ لامل له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړي. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غمون کې مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې و، خو د طالبان حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دوه په وجود کې د نورو ترهګري ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، افغانستان څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کامل امکان لري او دا 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 باید نه ده چې دنیا د یو ځل بیا له افغانستان وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لکتر لګه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب ووختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 3 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکرات وړاندیز کړی دی. خو د لاجن مشران ویلي حتی د مذاکرات په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانی ځواکونو د چورلکه غرزیدو پراخ خبرګونونه پارهولي او غنو د ټولنیز رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بی احتیاطۍ تورنه کړی ده. یو شمیر نور فعالان بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای. طالبان د خپل جنگیالیو لمنځ د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه ایله جنگیاله وغورځیدل د چپکی یو تن مړو دولس نور جوړول دي. وای دا ام آی ولس دوله الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللی و او په دې ترڅ کې د تخنیکی ستونزو سره مخ شو چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلی. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخه کا د تمرینی پرواز پر مهال وغورځول و.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړې دي.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 15.5 میلیون افغانۍ د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابر سره کېدو اشاره لري. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوب نندارې ته کې خود خو په ټولنیز رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخري جوړ شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومېډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلي او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کارونکو لخوا توندې نیوکه وشوه. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي، خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوې ویډیو کې خودل شوې چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا له افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا محل 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلويخ کال وړاندې کړی دی او دا محل 28 زامن او څلورویشت لورګان لري، خو نه نور ماشومان مړه شوي دي. جالب خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې و، هغه مجاهدینو شپې چې وي، بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تیرو طالبانو کې، بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې کړي، څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال د 50 تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیرې دو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا محل د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي، خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو له حکومته د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیشته نیمه د ایرات څخه راوړی وي او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅول، نو بیا موږ ورسره پیدلو نه دي، ورسره په خوراکه او په دیو په دوا او په شیو مؤثر نه خلاصېدی، نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې څخه څوک مریضان سولې مرس ولله او دا ودانی اوس پاتې دي، دا اوس مخ پر غټېدو ان شاء الله روان دي، اوس یې ټول عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوې دي. ساتنه موږ چیشته پاره کوو، د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سي خلګې را څخه یو سي او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو را څخه وړي دي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل، نو بیا خوراکه مور برابر کړه، خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي، دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي، دا تقریبا 3 متره جګوالي لري. دا غیاګي د دینه ده، نو دا غیده بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیره غیده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو، نور خوراکه خنه پکښنیوالي باندې خوراکه خنه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره له آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم، خو هر ونی د ونی د پیخو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواري سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړې میلما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. امغی زیکی څلورم او پنځم مشبغم سنف ویله په سرخوت کې. بیا وم سنف په کابل کې ویله. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقولا لیسا کې درس ویله ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو، بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 25 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. پولیټکنیک په څلورمه لیلې کې وم او په اول منزل د درېمې لیلې کې چاراډي ونیولې و، لکه هغو چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا و په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چاراډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مې غاړه د شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو. خلک خوشحاله و فکر کوم. بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته، لاړو هغه ته پوهنتون ته. لاړو موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و. موږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډلې یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډلې یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله. او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي موږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو موږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلې وایي نه، وایي موږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد اوس کجا باید شروع کرد. موږ وایي د شاهي کورنۍ کې مجلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 25 کال و. هغه عیسوي کال 1922 براتم. خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې. په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته. پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. 12 پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و دی، اردو بیرغ و دی که خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. موږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې، یو موږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و ډوډۍ مو خوړه. یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکتر و، یو بل ډاکتر و، یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و، څو کسان و. خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشو، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وایستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، ما وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت مادن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې یو مادني تیګه ده. نو موږ یې راولېږل، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوئ؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوې دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې واده کولې ژاړې، وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلې چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت و. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما د تر دې ډاکټر مهربان خو دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاک وکي ولواله کته په چې د پنسې خورامت چې هر راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه زیاد مې و امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپې د ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره و د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي و د سره م کار کاوه بس د استقلال خبر م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده و تختول کېده و ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم شهر کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړته بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړته بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږي کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود و تیګه باندې با وزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت 1900 او داسې فکر وکړه چې 1908 به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چې هرڅه راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه به بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړم د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تیر کړی خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په عواملات کې بیا دلته څه مشکلات پیښ شو. دا اخبار چې و دا د عواملات اوسنۍ رئیس چې د ستانګل شهزاد زه دا اخبار مصادره کوم سر مقاله باندې چې ما لیکلی وه بیا مې دا ګون مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ای آر ڈی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا تجربه مې دې کې واچول خپل مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ڈی پی کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو دا تام راټولول دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دی شانو. نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو باچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، زیرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړی وي. هماغې معنی مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. و دا زیرشاه کړی شي دا خلک زیرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دینه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه د چې په غونډه کړې و پیښور کې، هغه ښکارا د شوې د طالبان شې دي پښتانه دي، باید یې ننګ وکړو. دا یو خبره ماته ډېره سخته خره تمام نه شو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي. دا د پښتنو نمایندګي نشي کولای. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څو دي. دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه د امراتولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي. او تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړي، د بې سواد خلکو نه پښتنه وکړي، په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق بې سواد دي. مختلف خلک مارکړي چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وشي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړی چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره زم داسې و خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازه ته ورغلم چې خلاصې مې کړی و. نا پیژان دا سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم. جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک را پسې را نغلل. ته دا گاونډیان خبر شو هغه رالو بیا و گاونډی ته ما ټلیفون کتابچه ورکړه هغه ملګری ته مې ټلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و بیا د انډیشیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تیر شوی یعنې بیا راغلو ناروی ته
کله چې ناروی ته لاړی په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړ شي بیا ول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله یو تن زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کال معلم مدلته دی مختلف مضامین او خصوصا خلق چې له آسان راځي او مکتب ویل نه کوي عمر ډیر می بس بدلته دی اماغه دی عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو وایته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویل یو د پښتو ژبه درس نو ورکاو دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته و بیا دې سال مې څنګه بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کال کار کړی و هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ هغه راغلی او خبرې وکړې د فرانسې په ټکر راغلی او د پاکستان وستاس تاره کړه غلې و دی فرانسینا دوه درې سیمینار او دوی په کې ګډون کړی دا خبرې پکې کړې دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته وکم دا شان زه ډېر دی او وخت کمې ما وخته چې دا ځنې لیکنه وکم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوې ده په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې دا ناول مې ولیکو بیا یو بل مې لیکلې و هغه هم چې پاتې ده دا غې نه وروسته اوس مې دا یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزي کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلې ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دا یو میاشت کې درېفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغه ته وخېږو مته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي دا سې ډیر خلکو لاسته نه ورسي
نه بیا ستر نه پوهه لاسته نه ولې من لري خلکو غوښته خو زه په دې بل ناول کې بن شو ما خدای ستاره نه پاتې چې برابر شي چې ته به چاپ کوم بل یو بل چا باندې می ترجمه که خو هغه ترجمه یې خره نه غلا بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کوم دا بل می چې دا اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپري شي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بيخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپني ته پبلشر پسې وګرځېږم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کو یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک کې ول ودی کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کې پخپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدون وخت وړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړول شي مزه کړي کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په همدغه لیکونه تیروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې دا وتخم کو دتا خبرې کما د وخت پاسې د لینه وای معنی شو اوریدل. نو زه ټول عمر د وخت پاسې کوم او د وخت کار کوم. همیشه سبای ادي ملایم لا ویدی چې زه پاسې د لیم او هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تیروم زم.
ډیر زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.